راځو خپل غوسه پیژنو چې غوسه څه ده. غوسه ته لکه څنګه چې مخکې هم وویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص له امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي. په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غوسې احساس دی، چې دغه احساس د لږې ناراضۍ څخه، یعنی کیدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کیدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري. مثلا د غوسې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غوسه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کړو، او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزه ونه کړي دغه قهر یا غوسه، د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کړو. راځو دغه د غوسې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غوسه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې زموږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غوسې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کړو یا د یو موضوع په هکله ډېر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کړو، خپل قهر ښکاره کړو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګېږي د هغه د قهر سبب سي، نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کوم اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګ ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غوسه له امله زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کوو، په سم ډول سره کنټرول کوو، نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کوو، مدیریت یې کوو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولای سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غوسه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې د دغه لارو چارو په عملي کولو سره، د هغه په سرته رسولو سره، تاسو کولی شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غوسې مدیریت یا دغه د کنټرول لپاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنئ، وی منی او وروسته د دغه غوسې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غوسې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی. که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسې وړ خبره نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره ورسوي، څو ثانیې خپل سا وساتي، بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره ورسوي، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. ځینې د میډیټیشن یا تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو تاسو ته آرامتیا درکوي او هڅه وکړي چې خپل ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ. مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په حق له فکر وکړئ، دلیل یې پیدا کړئ، یعنی لږ دمه وکړئ. سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ. په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، ستاسو آرامتیا یې ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسو د خبرو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ، چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاته وي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسئ کولی خپل ورځنۍ چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کوي، په ښه ډول سره مو مدیریت کې، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري، او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریت کوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه دې بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکې په ترڅ کې وو یا دغه اړیکې په منځ کې وو، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوئ او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوئ، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوئ، فکر مو وکړئ، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوئ. نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي، او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډېر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپلو احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ، یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه تاسو هغه لارښوونې عملي کوئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی سئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو دپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسې په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکئ، یا مثلا په کومه ورځ چې تاسې د غوسې احساس درلودئ، تاسې خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسې د غوسې یا ستاسې د قهر لامل څه شی و؟ تاسې ولې په غوسه واس؟ ستاسې لومړنی عکس العمل یا ستاسې لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسې په قهر سوه، ستاسې لومړنی او اولنی کار چې تاسې وکړئ یا عکس العمل چې تاسې ښکاره کړئ هغه څه و؟ او تاسې بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسې کنټرول کړئ یا مو مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرامه کړئ؟ دغه پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ. هره ورځ چې تاسې د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسې لیکلي وه، دغه خپل یاداشتونه تاسې ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسې خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نه مسلمانونه ونې کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شر اخلاص وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست راخلي نشي بور سره مل اوسي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی، د چې خفګان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لسته راوړو د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوسمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچېری دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچېری دغه خفګان اوسمهاله وسی، مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان، دا یو طبیعت څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حساس زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچېری دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه اوسي، د اوږدمهاله لپاره اوسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسې دغه احساس وغځیږي او ستاسې د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسې نسي کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پیښې، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي، او دغه خفګان نارمل بدلوالي د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون لعمل دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای سي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورمونی ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کېږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله که چیرې یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کړو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کړو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونه اوسو، خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو، نو دلته د خفګان احساس راپیدا کېږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوښې پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کېږي او موږ د هغه د هغه کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نښې نشانې تر ځو، یعنی هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نښې نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسو به انرژي یاست، نسی کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، کسان تاسو هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نس کولای پر یو څه باندې دی تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کېږي، او داسې نورې ډیری شنو شانېستا چې دا ستاسو په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل چې چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده، مګر که چیرې تاسو دغه نښې نښانې په ځان کې وینئ او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دو هفته لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو خفه یاست. دا بیا ستاسو مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، د صادق اوسئ، په دې باندې تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسې فکر وکړئ چې تاسې د دغه خفګان لامل څه دی، تاسې ولې دومره تر دې اندازې پورې خفا یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسې هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسې کوشش وکړئ هغه شیان په هکله تاسې فکر وکړئ چې هغه تاسې په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسې لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپله ستاسې په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسې کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسې په ورځ کې چې هغه ستاسې ورځ در شه کړې ده. یعنی هر ورځ تاسې کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې د هغه له امله ستاسې دغه ورځ ښه تېره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکښته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه مثلا سغستل یا هم ګرځېدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او آرامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشی درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي. خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس ورکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د هغه مسولیت په خپل سره تاسو فکر د هغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودې، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځي یو مثال ته. مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفا دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي، او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام سوی دی، یا د دې ناکامه کېدو لامل څه و. بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی سي. نو دی کار کولو باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې دا پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
شم لاسا دلاسا خو زرا زرا شم لاسا دلاسا خو زرا زرا شم لاسا دلاسا خو زرا زرا شم می خورلې وسینا شړ گیا نورا یارانا چڑھ گیا راتے کے دانا دانا چڑھ گیا مکھا نورا یارانا چڑھ گیا مکھا نورا